نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. د زکات ستر رکن چې په اوس وخت کې ډېر مسلمانان د دې نه غافله دي، د دې اهمیت او فضیلت هم ولوست او د هغې د غفلت نه خطرناکې پایلې هغه مو هم ولوستې، او بیا مو د زکات ځینې آداب ولوستل او د زکات د وجوب شرطونه چې د وجوب د شرطونو نه یو نصاب دی. او په تیر درس کې مو د نقد دیاتو نصاب ولوستا، سپینو زرو، سرو زرو او نقد و پیسو، او دغه هم ځینې مسایل ولوستل. په نننی درس کې العروض التجاره، تجارتی اموال ولو، او د دې نصاب ټول هغه مالونه چې د بیع او تجارت په نیت اخیستل شوي وي هغه ته تجارتي اموال وي، هغه چې هر کسه مالونه دي. زکات و دواند فرض ده. الله سبحانه و تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ای مومنان، چه شایم چه پا پاک کسب سلاستر وری وی دوغا زکات ورکره، اگه اولا گوای ده الله بلار که ده مال ده گتلو وستر وسیله چه ده اگه سوداگری و تجارت ده. ان سمرت بن جندب رضی الله تعالی عنه قال ان رسول صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقه من الذين نعد للبيع. جناب رسول صلى الله عليه وسلم به مخته حکم کولا چې څه شایم د بیع تجارت په نیت خستی وي دغه به موږ زکات ورکول. هغه شایان چې د بیع او تجارت لپاره وی لکه دکانونه، مغازه، درملتونونه، د بای او تجارت لپاره اخیستل شوی ځمکې، کورونه او مارکیټونه چې د بای په نیت خستل شوی وي، په دې نیت چې دغه ځمکه واخلي، ګټه کې وکړه او بیرته یې خرڅه کړه، ګټه کې وشوه که نه، خو چې د تجارت په نیت وي. هغه شرکتونه چې ساختمانی مواد، سامانالات او نور شیان خرڅوي، د برق سامانالات، نلدوانۍ سامانالات، سیخ ګل او سیمنټ او داو دا ټول شامل دي کې موټر پروشی دي، په دې باندې زکات رتی، او نور ټول هغه شیان چې د تجارت لپاره وي. او د بای لپاره اخیستل شوي حیوانات دي، غاوې دي، اوښان دي، وزې دي او رمه ده، دې دپاره یې خستی وي چې ګټه پرې وکړو، او که د تکثر دپاره یې خستی وي چې نسل یې زیات شي، هغه بله موضوع ده، هغه د حیواناتو زکات ورځ تر روان دی. په د تجارتي اموالو کې په لاندې شرطونو کې زکات فرض دی. اول دا چې نیت یې بیع او تجارت وي، که چیرې بیع او تجارت نه وي په هغو کې زکات نشته. دوهم چې کله نصاب ته ورسي، دریم چې کله کال ورباندې تیر شي، مګر هغه ځایونه چې اصلا د بیع لپاره نه وي مګر د ګټې او کار لپاره استعمالیږي، لکه فابریکات شول اوس د فابریکاتو په اصل سامان باندې زکات نشته، لیکن په عایدات باندې زکات دی. لابراتوارونه دي په میلیون ها و ډالر سامانالات دي، په اصل سامانالات زکات نشته، په عایدات زکات دی. او د چرګانو پارم دی، د غاو فارمونه دي، په غاو د پارم په غاو باندې هم زکات نشته، ځکه چې په غو کې شرده دی چې دا په صحرا کې څري، د غاوی چې دي، د فارمونه دا په آخر باندې څریدونکي دي. او د کرایي کورونه او مارکیټونو د هغه په ځمکه او سامان زکات نشته، چا مارکیټ جوړ کړی او کور د کرایې دپاره یې جوړ کړی، په دې باندې زکات نشته، ځکه دا د بیې دپاره نه دی، دا د کاروبار دپاره دی، دو په عایداتو باندې زکات دی. او د کور په موټر باندې زکات نشته، ولې؟ ځکه دا په سامان کې شاملیږي، دا د بیې او د زکات دپاره نه دی. تجارتی مالونو نصاب، د تجارتی مالونو د زکات نصاب هم د نقد و پیسو په څیر د سپینو زرو د نصاب لرویه ټاکل کیږي، ځکه چې د سپینو زرو نصاب اقل یعنی لږ دی. دا یو اختلافی مسئله ده. زنی پکاهای کرام یایی چه اصل سره زر دی، زکر دی سپین زر کمت وی تا بالا کی، لیکن دی سره زر نیساب چه دی ده ثابت ده، نو نیساب باید دی سره زر نواتا کشی. او دی مگ احناب او دیر معاصر پکاهای چه نه دی سپین زر، زکر وی نیساب چه هر یو نقد پیسه تجارتی چه هر یو نیساب تا ور ورسیدلی زکات بیور کیوی. واضح خبره ده چه پنن عصر که یعنی اقلاین چه اغلق نیسابی آقا تا چه ورورسی دا زکات پی پرده، او پنن عصر که خوازه خبره ده چه دی سپین و زر نیساب لگ ده. لجنت الدائمه مجمع فقه اسلامی او دکتر وحبت الزحیلی رحمه الله پخپل فقه اسلامی و عدالله که پده که دیر غط بحث کرده ده، او غلی کلی دی چه دی زیاد معاصر و فقه ها و کول داغه ده، او دی احتیاط خبرم داغه ده چه نیساب دی نقد پیسه او تجارتی اموالو ده دی سپین و زر دی نیساب نه تاکل کی، او دی سپین و زر دی نیساب سه دی دو سوا شرعی درهمه چه پینزه سوا و پینزه نوی گرام است سمین خوری. لیکن عربی ممالک چه ما یاد زکات کمیته مطالعه کردی، سعودی عربستان، بحرین، قطر او امارات متحده او کویت ادو نیساب چه دی سرو زر نای تاین کرای دی. آل تا دی خلق دی جوان ست خام وڑا دا اقتصادی کوی دی، لیکن که دی سپین زر نیساب تاین شی دی سپین زر پا دی که دی فکیران هم نفادا، او دا دوار پسونت باندی ثابت دی. دی تجارتی مالون و زکات لکه دی سپین و دی سرو او دی نقد پیسو دوارین پیسد دی یا تلویخت مئیسه. دی زکات دادا کولو طریقه ای ترکم دی دکان در ملتون و دی دکان در ملتون و نور دی مالون و دی حساب وره طریقه داده چه کل دی کال پا آخر که زکات نتر ورسی و ورز بده تاین کریوی. مثلا دی رژه میاشت نو پا دکان که با طول مالون دی ورزنی نرخ نه حساب که دی یو خانه چه چخستی وی که دیش نرخ کارت پرت شوی ورزنی نرخ با طول مالون نه حساب که دی یو. دو هم گته با پیور وچی و دای دو درهم حقا کردونه چه اغا پا یکین سا ورد دیوی چه یار خستلکی خوالکی نه یو اغا کردونه دی چه برو بخایر ویل که انجینار سب چه مرد اشاره ورتوکا اغا کردونه دی چه اغا پا یکین سا تا تلاست رسید در دره ورد شوان برسه و زای کو مالونه ادو روزمره نرخ، او دو هم گته چه چمره کردی، او درهم کارزونه ایده زکات با داکو، او ده تا به هیچ نظر نکو چه به ده مال بانده کل پیره شوه یاو کنه. دای اصانه طریقه ده زکه که تا ده تا کتاب چه و چه وی چه تو داره به ده زکات پیره شوه یاو کنه ده دیر مغلق خبره. و افضل طریقه تبره به ذمت لإخراج زکات یا راتب ان یحدد یوم فی سنه ولیکن حاضر یوم فی رمضان المبارک فإذا جاء شهر رمضان ينظر ما لديه في حسابه فإن بلغ نصاب فإنه يزكيه ويخرج المال. فقه زكاة الأكاديمية الإسلامية دكتور راشد بن عثمان حفظه الله. دعي وعصونا تلك وس مثال مثال یه دی زکات آقا حساب اولی دستی. مثلا یه تجار خپل تجارتی اول روز نرخ ده حساب کرد دره لکه و پنزه زر افغانه شوی پینزه در زر افغانه گتا کرده او پینزه لزر افغانه دی آداکول ور کرزونه دی ده به طور سا جمع که چلور لکه افغانه شوالی زکات اندازه به چوشی چلور لکه تقسیم به چلویخت یا چلور لکه زرد دو اشار یا پینزه تقسیم پا سلو دو نیم پیسده چلور لکه تقسیم پا چلویختو لاز در افغانه زکات شد اندازه شد پا لکه که دو نیم زرده چی سایی نه. آیا پا زکات که مالونه ور کرشی او که نه یوازه با اجناس ورکیوی پا زکات که ده عین مال ورکوال او یاد کمت ورکوال دوار جایز دی یا سرای دی دوار و دیرده و داشت هم دکان لیری دای کولای شی وړو غوړ دا ورکو او یو وړو غوړ وخلی غریبانو ته ورکو لیکن غوره خبر داده چې نقد پیسې ورکو، ځکه چې نقد پیسې چې ده توس پوره دای خوښمن ده او خپل ضرورت ته بغیر یاسبه مصرفي. جاء في الفقه الاسلامي وعدله بده یو بحث کړای دی دکتور وحبت الزهیلی او رحمه الله، او دای غوره غنل یی دا چې نقد پیسې ورکړ شي هېدی کنه وی مولونه ورکول هم جایز دی. دا د تجارتی اموال و زکات شو. باشی کما کواخشتا بل د کارحن زکات دی چې موږ وشر ورته ویای، وشر په دې خاطر ویای چې دا لسمه حصه زکات دی، نو په دې خاطر وشر ورته ویای، او دا د کارحن زکات دی. وشر په لغوي معنای لسمه برخه ده د کارحن یا ځمکې محصولات زکات د نور مال او دولت پشان په مسلمان نر او ښځه فرض دی. الله سبحانه و تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. ای مومنانو لګوئ د هغو مالونو نه چې تاسو په کسب او کار څه ګټلی وي، او د هغو نه هم زکات ورکړئ چې موږ تاسو ته د ځمکې نه رشنه کړي دي چې هغه د ځمکې محصولات دي. او بل ځای فرمایي واعطوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. او کلم چې لاو کړلو او پاسلم ټول په دغو حق ادا کړه، یعنی زکات یې ورکړه. د کارخانې د زکات وجوب شرطونه: اول دا چې ځمکه به وشري وي، په خراجي ځمکه باندې زکات نشته. خراجي هغه ځمکې دي چې مسلمانانو فتحه کړې وي، او هغه بیا چته هغه ورکړې وي په اجاره باندې یا بل رقم حساب وي، خو د هغو نه خراج خلي اسلامي دولت. نو خراج وشر نشه جمع کی، بیا به دا دواړه نه ادا کوي، ځکه یو شی دی، یا به خراج ورکوي یا وشر. نو په خراجي ځمکه باندې وشر نشته. دوهم، د ځمکې په کرهنه حاصلات او پیداوار باندې زکات فرض دی. په هغه ځمکه چې حاصل ونه لري د کرهنې وړ نه وي زکات نشته، پس پیرو غرو باندې زکات نشته. او یا داسې چې کاریز یې وچ شوی وي او دا خوره پرته وي، شرط دا دی چې تا څه شی په کرلی وي. دریم دا چې د ځمکې حاصلات به د کرهنې په نیت کرل شوي وي، که د کرهنې د نیت پرته راشنه شوي وي لکه خودسرانه واښه او ګیا، په ده باندې هم وشر نشته، نه په دې خوري شوی او نه دا د کرهنې په نیت هغه شوي دي کرل شوي دي. او څلورم، د کرهنې د زکات لپاره د کال پوره کیدل شرط نه دي، بلکې د فصل پوره کیدل شرط دي. که ځمکه د فصله وه دوه وارې به زکات ورکوي، او که یو فصله وه یو ځلې به ورکوي. د کرهنې د زکات نصاب: امام ابو حنیفه رحمه الله وایي د کرهنې د زکات لپاره نصاب شرط نده، یعنی صاب نشته. که از مکه حاصلات لگوی یا دیروی په حقیق زکات فرض دی، په دلیل دی الله سبحانه و تعالی دی دغی عام قول یا ایها الذین آمن انفق من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض. او جمهور فقها لکه صاحبین امام قاضی یوسف، امام محمد، امام احمد، امام مالک او امام شافعی رحمه الله وایی دی کرهن دی زکات وشر لپاره نصاب شرط دی، چه عبارت لپینزه وسق سخده پدلیل دی دغی حدیث شریف: و لیس فی ما دون خمست اوسق من تمر صدقه. او چو چه او دی پینزه وسق نه چه کموی نفقه که زکات نشت، لیکن راجح کول دی جمهور و فقها دی، زکه چې په دې کې صحیح حدیث راغلی دی. پنځه وسق درې سوه سا کیږي، او سا خو د رسول صلی الله علیه وسلم د وخت یوه پیمانه وه. په دوی کې بیا اختلاف دی، د ځینو فقهاو په نیز 2.15 کیلوګرامه کی، او د ځینو په نیز 2.2 کی، او د ځینو په نیز تقریبا 3 کیلوګرامه کی. احتیاطا 2.15 چې له شپږ سوه او 350 کیلوګرام سره برابرېږي، په نظر کې نیسو کوم چې دکتور وحبت الزهیلی رحمه الله او هیئت الشرعیه لبیت زکات د کویت د زکات نوازل و معاصر مسائل یوه ټولنه ده، دو دغه ټوکلی دی 453 کیلوګرامه. د کرهن زکات په کومو پیداوارو باندې واجب دی؟ د امام ابو حنیفه او صاحبانو او یو قول د امام شافعي او امام مالک رحمه الله فنز د ځمکې په ټولو پیداوارو باندې که هغه د وزن وړ وي یا نه وي، د ذخیرې وړ وي یا نه وي، زکات فرض ده. او دا په ټولو کې قوي او راجع کول دی او ټولو معاصر هم دغه احتیاطي کول بللی دی، مګر د امام احمد صاحب او یو کول د امام شافعي هغه وایي کوم چې د ذخیرې وړ دي لکه غنم او وربش او دا، او کوم چې د ذخیرې وړ نه وي لکه رشکه او وښه او دا او دا، په دو باندې نشته زکات. لیکن په دو کې راجح کول دا دی چې په ټولو پیداوارو باندې شته. د کرحنې د زکات اندازه هغه ځمکې چې د باران، سند او چینې په اوبه اوبول کېږي 10% یا لسمه برخه، او هغه چې په تجهیزاتو، واټر پمپ او نورو سامانالاتو خوړو باول کېږي په هغو ځمکو کې بیا 15% یا شلمه برخه ده. د کرحنې زکات په چا باندې واجب دی؟ که چا خپله ځمکه په اجاره ورکړې وي که نه، نو عشر به په چا واجب وي؟ په دې کونه یې ورکړې ده. اول کول امام ابو حنیفه رحمه الله فنید که څوک ځمکه په اجاره ونیسي عشر په مالک واجب دی، ځکه د وجوب د پاره اصل ځمکه ده نه اجاره چې په مثل د اجرت دی. دوهم قاضی امام یوسف رحمه الله او امام محمد فنیز عشر په اجاره نیونکي واجب دی، ځکه عشر اصلا یې په حاصلاتو باندې دی نه په ځمکه، تا د صاحبای کول دی. او فقه اسلامی و ادلته د امام صاحب په کول باندې فتوا ورکړې ده. او دریم کول دا هم دی چې عشر په دواړو لازم دی، هم د ځمکې په والا او هم په بزګر باندې، هر یو به د خپلې حصې موافق زکات ورکوي. لیکن هغه عام کول او عام رواج چې دی هغه د امام صاحب دی چې د ځمکې خوان به عشر ورکوي. په اصل یا شاتو باندې زکات شته او که نه، د امام ابو حنیفه، امام احمد په نیز په شاتو کې زکات فرض دی، به دلیل د دغې احادیثو. عن عبدالله بن عمره عمر رضی الله تعالی عنه عن نبی صلی الله علیه آله و سلم انه اخذ من العسل عشر، دا دلیل دی او دا صحیح حدیث دی. په شاتو کې د زکات اندازه عشر دی، یعنی لسمه برخه. د عشر په ځای مالیات ورکولو سره عشر ادا کیږي او که نه؟ نه، هیڅکله نه ادا کیږي. زکات د الله سبحانه و تعالی حکم دی او مالیات د حاکم و حکمت حکم دی. د مالیاتو په ورکولو سره زکات نه ادا کیږي. قال العلماء اللجنة الدائمة للإفتاء لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه زكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروزة ويصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى، يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين. یعنی دا جواز نلری چې څوک ضرایب یا مالیات زکات په اموالو کې حساب کړي، بلکې په هغه باندې دا فرض ده چې د خپل مال زکات ادا کړي او هغه د اسلام موافق مصرف کړي، کوم چې الله یې حکم کړی دی، انما الصدقات للفقراء والمساکین. وبالله توفیق، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلیه وصحبه اجمعین.